سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماوای د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکني او ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاسولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې استاسولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغانو ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکی دی او د ټولنه به د افغان ماشومانو مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې هم له زده کړو بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو په اړه یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال اړیو ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولی ته څیرمه د خیبر پختونخوا ایالت په جانخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې ولس سرتیری وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. دغې چارواکي په خبره د پیښه تیر مخام شاوخوا اووه بجې شوې وه. د اوکرین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی دی. دغه سفارت په لامی کې چې نن چهارشنبه خبره شوې راغلي د اقدام دی او هوایی برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په لامی کې وړاندې راغلي سفارت د هوایی برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپل کارکونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. په ورته وخت کې اوکرایني چارواکو د پلازمینه کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د پلوټالو توکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د بریدونو په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ همدا شیبه، البته د 19 کلنو ځوانانو لوبډلو ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. پاکستان افغانستان ته 244 منډي هدف ټاکلی دی چې افغانستان 228 منډي د نهه لوبغاړو په سوځېدو سره کړې دي او شپږڅلوېښتم اور دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې پر سره واوري چې د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپلو فعالیتونو یوه برخه به چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه ځنډیدلي وو د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې دغه فعالیتونه به په کومو برخو کې وي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. په پاکستان کې یو ځل بیا د افغانو کډوالو د نیولو پروسه پیل شوې ده. چې دا کډوال په څه وضعیت کې دي وړاندې به په دې اړه درته نورې جزئیات هم ولرو. دا به هم راسره واوري چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو سربیره دوو افغانو ښځو معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې دغه دوه مېرمنې څوک دي او کومې جایزې ګټلې وروسته به درته په راپور کې جزئیات درکړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور مسایل هم شته.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. دا سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټه په ویلمې کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کاري د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترته خپل ټولو فعالیتونو ته درول امر کړی و. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 12مه په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې دا پریکړه کړې و. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې تیر میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروی کمیټې یا ان ای سی ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19مه په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپلو ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال د جولای په 12مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډني بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړی و چې بې پرې او نادولتي ده، خو سره له دې هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروی کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروی کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن له مرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې خپل شنو هغه کارمندانو چې د دغه کمیټې سره فعالیت درلوده یا کار یې کوو هغوی ته تاوان ورسوو او هغوی له وظیفې برخې کړي، بلکې موږ ډېر تندر او معیاري توګه خدمات وړاندې کول. د صحت په برخه کې، د پوهنې په برخه کې، چې هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدمات نه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد. موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې له مرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولی دی او دغه فعالیتونه ټول چارې کمې دي دای د ناروی کډوالو شورا ته سپارلې دي. سو ډول تشویش مو سره پیدا شو چې آیا دغه سی خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکه وکنه یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغوی به دوی ته مراجعه وکړي نو هاسي سرویس یا مرسته یا همکاري او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی به ورکه کنه نو موږ د سویډن موسی نه ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1970 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسي په شپږ ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د سویډن کمیټې د خپل فعالیتونو یو برخه د ناروی کمیټې ته ځکه انتقال کړی ده چې طالبانو په افغانستان کې د دې کمیټې پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت سره په مجله کې همدا شیبه دا ټلیفون پکر خواصل دی. حکمت صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو څه فکر کوي په افغانستان کې به د دې پروژو انتقال یا په ډول باندې بیرته پیل یو څه د بشري بحران په کمیدو کې مرسته وکړي؟
ډیره مننه د بلنې څخه. د یو طرف خدا د خوشی ځای دی چې د سویډن د کمیټې یو برخه فعالیتونه ولو د نارویجانو په سلسله هم وي شروع کیږي، دا ښه خبر دی. زه خپل مستقیم د دغې پروسې یو د هغو کسانو څخه وم چې د سویډن کمیټې د مشرتابه سره دوه ځلې په اړیکه کې سوی ولم. کوم وخت چې مو په اپریل کې سفر درلودلی افغانستان ته د مولوي صاحب کبیر سره په مجلس کې د سویډن د کمیټې ستونزه شریکه کړله، هغوی غوښتل چې د سویډن بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه ورکړي او هغه کړنه چې یو ډنمارکي وګړي کړی ول د قرآن اعظم شان بې احترامي کړی و د هغه وغندي. کوم وخت چې موږ د سویډن د کمیټې سره دلته خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ یو خیریه موسسه یو، موږ د دولت استازولي نشو کولای او دولت نشو مجبورولای چې داسې اعلامیه ورکړي. دولت بیا دا دلیل ویل چې دا خو د فرد تیروتنه ده، د ټول سویډن تیروتنه نه ده. بنا ان خپل نننی چارواکو ته پکار دی چې د خپل خلکو د مشکلاتو په درد باندې دغه نزیات سیاسي فشارونه پر نړیواله ټولنه باندې د دې خاطر باندې چې هغوی فرد یو اشتباه کړی ده راولي د سویدن کمیټه یو له هغو نړیوالو موسسو څخه و چې په درو برخو کې ډېر ارزښناک فعالیتونه په درو لسیزو کې ترسره کوله، چې هغه صحت و، ښوونه روزنه وله، او د معیوبینو سره کار ولو، چې دا په زرګونو کسانو غیر مستقیم په زرګونو کسانو مستقیم په دې کې معاش درلودلې، امکانات یې ترلاسه کوله او ډېر اړینه وله. زموږ هڅې اوس هم جریان لري چې سویدنان په دې قانع کړو چې مستقیماً دې بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او په کابل کې نن چارواکي دې ته راضي کړو چې هغوی د دغسې لویو غوښتنو پر ځای باندې د خپلو ولسونو مشکلات درکړي، اجازه ورته ورکړي چې دغه فعالیتونه په مستقیمه توګه باندې د همغو تشکیلاتو له خوا څخه چې پخوا موجود وله د هغه په سلسله باندې بیرته شروع شي.
حکمت صاحب، ستاسو په باندې په دغه وضعیت کې چې افغانستان له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی، فکر کوي کوم اړخ ته ډېره اړتیا ده، او د چا غوښتنې دومره منطقي په نظر نه رسیږي چې هغه په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو اړتیا چې ده دا ډول مسایل مخ ته کړي، یا که ضرور ده چې په ډیپلوماسي او بشري حقونو سره ګډ شي؟
زما په باور باندې چې د دغه سي پریکړو په نتیجه کې چارواکي نه متضرر کیږي، ځکه نو چې دوی پریکړه کوي، دوی د خپل موقف و دریځ څخه داسې غوښتنې مطرح کوي چې هغه د نورو د ګټو په نظر کې نیولو سره نه مطرح کیږي. دوم دا چې افغانستان لا هم په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو لپاره ځینې وګړي په قطعي توګه باندې اړتیا لري. هغه خدمات چې د سویدن کمیټې عرضه کوله او یا عرضه کولای شي، په افغانستان کې بل داسې موسسه او یا اداره د دولت په چوکاټ کې نشته چې هغه ورته ورکړي. ځکه په کار ده چې د ځینو سیاسي پریکړو لپاره د افغانستان اوسنۍ موقف په نظر کې ونیول شي. دغه یو هیواد چې د نړۍ د یو هیواد سره رسمي اړیکې نه لري، باید د نړیوالې ټولنې باور جلب شي، د خیریه موسسو باور ترلاسه شي، تر څو چې د افغانانو ستونزې حل شي او افغانستان د یو نړیوال حیثیت موندلو لپاره مخ په وړاندې باندې ولاړ شي. په تاسو سره چې موږ ګیله د نننیو چارواکو په دې باندې چې د دوی ځینې پریکړې د دوی دي، مګر د یو غمیزې په توګه باندې میلیونونه افغانان ترې کړیږي. که د نجونو د مکتب د دروازو پریکړه د یو چا په فرمان ده، نو په میلیونونو نجونو خپلو کورو باندې ناستې د رواني مریضانې دي، د تحصیل د شرعي او انساني حق څخه محرومې دي. زموږ بیا بیا غوښتنه دا مو دوی ته مستقیما هم ویلې، او په خپل سفر کې بیا بیا مو د دوی څخه غوښتنه په اړیکو کې دا وله ده چې تاسو په خپلو پریکړو کې یو د ولس نظر هم وغواړئ، د ولس ګټې هم وسنجوئ چې هلته د افغانانو موقف څه دی، ایا ستاسو په دغسې پریکړو باندې هغه افغانان چې ضروریږي تاسو بدیل څه ورکولی شئ که نه څه ورکولی؟ زه د هغې ښوونکي معاش چې د دغې پریکړې په نتیجه کې اوس قطه سوی دی د معیوبینو په ښوونځي کې او یا په یو کلینیک کې او یا د اوبو رسولو په یو پروژه کې د یو کارګر معاش قطه سوی دی، خو تاسو د هغوی سره هم ظلم کړی دی، او دا په زرګونو په لسګونو په سلګونو زره افغانان دي غیر مستقیم چې د همدغې لارې څخه خپل د ژوند د تکافو دپاره څه ترلاسه کوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم دوی په دې باندې قانع کړو چې د دغسې لویو غوښتنو څخه چې هغه تر ډېرې پورې معقولیت هم نه لري، یو دولت دی، یو هم د یو فرد. په غربي نړۍ کې فرد ازادي لري، که فرد تیری جرم کوي، که فرد تیروتنه کوي، تاسو نشئ کولای چې هغه ملت ټول په دې باندې مسؤل وګڼئ او یا یو ډله په دې باندې مسؤل وګڼئ. چا چې د اسلام سپېڅلي دین ته سپکاوی کړی دی هغه یو فرد دی، او هغه د سویډنیانو د تایید وړ هم نه دی. سویډنیانو په میټینګونو په مظاهرو کې حتی چارواکو یې دا ویلي دي چې موږ د دغه سیاست پلویان نه یو. بنا موږ هیله دا ده چې د افغانستان نننی چارواکي د سویډن د کمیټې فعالیتونه لکه په پخوا په څیر باندې د یو فرمان او امر په واسطه باندې خلاص کړي، او د سویډن د کمیټې
په بخښنه سره حکمت څه کوي؟ طالبان آماده شي د دوی فعالیتونه بیرته خلاص کړي، کلن راته ځواب راکړي. سویډن کمیټه آماده وي چې بیرته افغانستان کې فعالیت وکړي؟
سویډن کمیټه چې موږ ما خبرې ورسره وکولې، دوه ځله تماس درلودلې، دوی حاضر دي چې په لومړي سر کې تر 50 پورې تر نیمه پورې خپل فعالیتونه شروع کړي د افغان کارکونکو په واسطه باندې. وروسته بیا دوی حاضر دي چې یو پلاوی ولېږي، بیا د دغه ادارو د دغه موسساتو یو نوې ارزونه وکړي چې هلته څه پېښ شوي دي، څه تضررات دي چې دوی باید وکړي. سویډن کمیټه دې ته حاضر ده. البته چې اوس یو ستونزه چې موجوده ده، هغه دا ده چې د نوي کال د 2015 کال په بودیجه کې د سیده د سویډن د کمیټې د لپاره هنوز بودیجه نه ده تصویب شوې. که چیرې دغه پروسه چټک شي کېدای شي چې دوی پیسې د سیدا د لارې څخه ترلاسه کړي، دوی خپل فعالیتونه تر ډېرې کچې پورې بېرته شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان، ژوندی اوسئ. د سیاسي او نړیوال اړیکو شننکی حکمت الله حکمت و چې د سویډن کمیټې د هغه فعالیتونو د انتقال په اړه باندې چې په افغانستان کې بند و او اوس یوه برخه د ناروې کمیټې ته انتقالیږي سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو دوه افغان و ښځو نړیوال جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه افغاني ښځې څوک دي، سنا کاکړي په اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 165 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د ال بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I feel like that Samaya do nur ha khunjun le para che ri da platform no talar paida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha kas che rawan di samne di mukwaid pa Afghanistan ke pausani regime o hukumat fashar rawro che pa de barkha ke tam nukri zaka hal ta dunjun shwan sai ke gi to kala o 1500 grazi ke ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکوونکې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
د افغانستان پر نور مطالب هم درڅلرو. خو سیو نړیواله موضوع اخلو. په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی. د چولی ورزو تفصیلي فرشتي ساک نور.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال لامل شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړې ته د ځواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاوره کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اټومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټډ پریس خبری اجانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوې او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن ویشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي په رارسېدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په اند تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلوونکي وي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پر روانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اجانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیکمیز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمې یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هغه هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له کبله په ډېرو کسانو ته مرګ ژوبلا وختېده. ورزو تفصیل فیروزي عزیزینا په دې راپور کې.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا آی سی بی ایل افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمېر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمېر څومره او د ټپیانو شمېر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتان لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو زخت زیاتې ستونزې دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه، واپس سره ووتم، ګاډي ته کېناستمه. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالی ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه سوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز ایم ډی سی نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیاته سابق کنه کم شده
فعلاً د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت لامل مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 1.5 یعنی 1200 کیلومتر مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو آی سی بی ایل دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 903 تن مړه او 3,603 ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکزوب لاړوي.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شمیره بیا تکراروم 00420211
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسو کولای شئ د خپلې سیمې ستونزې یوازې په پښتو نه بلکې په دری ژبه هم زموږ واتس اپ شمیرو ته واستوئ. موږ به د هرې خبرونې په پای کې تاسو ته خبرو. اوس به هم د پښتو خبري مجلې وروستي راپور ته راشو. په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دېرش افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوند ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سېشنبې په ورځ له بیولس او ډي ولس سیمو څخه نیول شوي. تفصیل فیروزی عزیزي نورو. کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سې شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولې وم. د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډېر وځورولو. نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې موږ نه پیسې واخیستې زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشې کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغانه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ول سیمه نیولای او لسان سره وړای دی.
پرون زمون پسیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لسان سره بوتل.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر وروڼه له ځان سره بوتلل. موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ څلور وروڼه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په زمانه تر خوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي بلکې له دې وړاندې هم د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان
په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوی دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مخ تړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ارش همین سټوډیو ته راغلی دی. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز.